د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې راپورونه وایي چې د فراه ښار ځینې برخې طالبانو نیولې.
فراه ښار په مکمل ډول تر اوسه سکوت نه دی کړی، خو ځینې ساحات هم د اوس د طالبانو په لاس کې دي.
په دوحه کې د بین الافغاني خبرو لارښوونو سره د نړیوالې ټولنې د استازو غونډه پیل شوه.
تمه مو دا ده چې په دې ناسته کې د مذاکراتو چټکتیا، د جګړې او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو په اړه بحثونه وشي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د جګړې د زرګونه ټپیانو علاج یې کړی. په میدان وردګو کې د ملکی وګړو تلفات او پنټاګون وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افراطي ډلو ځالې په افغانستان کې د ناامنۍ اصلي علت دی. په دې خبري مجله کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پایل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د راپورونو له مخې په فراه ښار کې د ملي امنیت له ودانۍ پرته نور ټولې ودانۍ طالبانو نیولې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هغه غونډه کې به چې د افغانستان په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوه، د افغانستان پر ملاتړو فشار راوستل شو چې طالبان دې ته وهڅوي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د ایران پخوانی څارنوال حمید نوري چې په ایران کې په اعدامونو کې په لاس لرلو تورن دی، نن د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې په یوه محاکمه کې ودرول شو. بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې په فراه ښار کې د ملي امنیت له ودانۍ پرته نورې ټولې ودانۍ طالبانو نیولې دي. ویل کېږي د ملي امنیت د ودانۍ شاوخوا سخت نښتې روانې دي. سیمه ییزو سرچینو شېبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له تېرې شپې له څو لورو پر ښار پراخ بریدونه پیل کړي وو، چې په نتیجه کې وتوانېدل د ولایت مقام، امنیه قوماندانۍ او نورې مهمې دولتي ودانۍ ونیسي. که د فراه ښار بشپړ د طالبانو لاسته ولویږي او چارواکي هغه تایید کړي، دا به ووم خاروي چې په څه کم یوه اونۍ کې د طالبانو لاسته لویږي. له دې مخکې زرنج، شبرغان، ایبک، کندوز، تالوقان او سرپل طالبانو نیولي وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هغه غونډه کې به چې د افغانستان په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شو، د افغانستان له ملاتړو وغواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې تاوتریخوالی ودروي او د سولې خبرو ته کښېني. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل:
مونږ به خپل پیغام اورو چې طالبان باندې فشار راشي چې مذاکرات ته وګرځي. طالبان د مذاکراتو میز پریښی دی او په جګړې تمرکز ډېر کړی دی. اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او مکتمل رو چې جګړه په افغانستان کې بنده شي او مذاکرات پر مخ لاړ شي.
په نننۍ غونډه کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د هیوادونو ځانګړو استازو پکې ګډون کړی، د افغانستان د پلاوي مشري د سولې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو په څه کم یوه اونۍ کې د افغانستان د نږدې شپږو ولایتونو مرکزونه نیولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد چې د دې غونډې یو ګډونوال دی وایي طالبانو ته به واضح پیغام ورکړي چې که غواړي په زور واک ته ورسېږي نو به په نړیواله سطحه منځوي شي. دغه راز ویل شوی چې د طالبانو استازي هم په نننۍ غونډه کې ګډون کوي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د طالبانو لخوا نن غرمه مهال د هوان یوه مرمۍ د غزنی ښار د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند کلای سبز په سیمه ولګېده او یولس ولسي وګړو ته یې مرژوبله واړوله. د غزنی د والي ویان وحیدالله جمعزاده وویل:
زموږ یوشتو ملکی هیوادوالو ته چې ښځې هم پکې شتون لري مرګ ژوبله وختې ده. له ډلې یې درې تنه پر شهادت رسېدلي دي او اتلس تنه نور زخمیان دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بې پوله ډاکترانو ټولنه وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام د ښاري سیمو اوسیدونکو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دغې ټولنې په یوه خبر پاڼه کې د هلمند، هرات او کندوز وضعیت ته په اشاره د روغتیایي تاسیساتو د فعالیتونو د دوام غوښتنه کړې ده. دغه ټولنه چې له 1980 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی، په اوس وخت کې په هلمند، هرات، کندهار، خوست او کندوز ولایتونو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران په خوانی څارنوال حمید نوري نن د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې په یو محاکمه کې ودرول شو. د سویډن څارنوالانو نوموړی په ایران کې په 1988 کال چې له تهران بهر په گوهردش زندان کې د مرستیال څارنوال په توګه دنده ترسره کوله د پزورګونو سیاسي مخالفانو په اعدام کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د نوري مدافع وکیل ویلي چې ماکلې په قتلونو کې هر ډول دخاله تر دوی د هغه د محاکمې د جریان په ترڅ کې د محکمې په مخ کې په لسګونو کسانو د ایران د نظام پر ضد مظاهره وکړه. هغه مهال د حکومت په امر شاوخوا 15 سیاسي بندیان اعدام شول. نوري وروسته له هغې چې د 2019 کال په نومبر کې سویډن ته ورسېد ونیول شو او تر اوسه بندي دی. اروپایي ټولنه وایي هیله مند ده چې د عراق لخوا منسک ته له بغداده د الوتنو په ځنډولو سره به د لیتوانیا د کډوالۍ وضعیت ثبات عمومي. په وروستیو اونیو کې لیتوانیا، لاتویا او پولند د هغو کډوالو د لړۍ له زیاتېدو سره مخامخ شوي چې د بیلاروس له پولو ور اوړي. دغه وضعیت اروپایي ټولنه دې ته اړ کړې چې له بیلاروس سره خپلې پولې کلکې او غیر قانوني کډوال بیرته هغه هیواد ته واستوي. د دې ټولنې چارواکو ویلي د دغه لړۍ تر شا د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو لاس دی چې غواړي په دې توګه پرې د اروپایي ټولنې لخوا د لګول شوو بندیزونو غچ واخلي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 چټي 38، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34 چټي 22، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 چټي 22، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34 چټي 23، او جلال آباد اسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 39 چټي 22.
ل آزادۍ رادیو خبری مجله اوری. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او تخنیکی لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورځي د دې خبرونه لومړی موضوع ته چې په فرا کې امنیتي حالت ده. د فرا ښار زیات شمیر برخه طالبانو نیولې دي. د راپورونو لمخه د فرا د ملي امنیت پر ریاست همدا شیبه د دوړو خو او ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د فرا د روسي امنیتی حالت په اړه نور تفصيل په دې راپور کې.
فرا شهر په مکمل ډول تر اوسه سکوت نه دی کړی، خو ځینې ساحات هم د اوس د طالبانو په لاس کې دي، لکه ولایت مقام او امنیت کمانډاني طالبان په سلګونه وسلوال طالبان شهر ته ننوتلي دي، خو په ځینو لکه امنیت ملي ریاست هم د اوس جګړه روانه ده. وسلبان طالبان برای پاتو بجی شاخوا د فرا پر شهر باندې پر زین کمر بندو باندې د څو استقامات پر شهر باندې دوی خپل تهاجمي عملیات پیل کړه چې تر اوسه هم دوی عملیات ادامه لري. زین چارواکي مالی چارواک فرا ولایت کې وایي چې طالبان ته په دې جګړې کې ډېر تلفات اوشته دي، زنونه اوشته دي، دوی ته اوایز واکونه هم راغلي دي. فرا ولایت ته خودوی خلک ته ډاډ ورکړي چې فرا په هیڅ ډول مکمل ډول سکوت نه کوي. هم همدا اوس جګړې فرا ولایت کې د امنیت ملي پر ریاست باندې روانه دي. طالبان د ولایت فرا ولایت په انګر کې دي، او هم چرن د امنیت کمانډاني په انګر کې وشتون لري. دوی په ټوله نوایي کې حضور لري. وسوال طالبان چې شرطه ونمو تله، دوی اول خپل ټوله زندانیان د فرا مابس زندان مات کړه، ټوله بندیان وتښتیدل. همدا اوس شیبې چې زه تاسو سره خبرې کوم، جګړې ډېر سخت روان دي د ملي امنیت پر ریاست باندې.
د فرا د امنیتی وضعیت په اړه د ازادۍ رادیو راپور مو اورید. د فرا ښار زیاتې برخې طالبانو نیولې. ویل کېږي چې طالبانو د والي دفتر، امنیه قمانداني او محبس نیولې دي، او د شپې د ملي امنیت پر ریاست باندې سخته جګړه روانه ده. په فرا او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د جګړو داسې مهال زور اخیستی چې د بین الافغانی مذاکراتو له کیلو ارخونو سره د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونه غونډه نن په دوحه کې پیل شوه. د دې غونډې هدف د تاوتریخوالي بندیدل او د سولې د خبرو چټکتیا بلل شوی. افغان حکومت او طالبان او همدارس چین، روسیا، امریکا، جرمنی، پاکستان او ملګری ملتونه د دوحې د غونډې ګډونوال دي.
په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د قطر پلازمینه دوها د افغانستان د سولې په اړه د درې ورځنۍ غونډې کوربه ده. د دې غونډې په لومړۍ ورځ باید د افغانستان د همکارو هیوادونو د ځانګړو استازونو استه وشي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په دې ناستو کې د سولې بهیر چټکېدو او د تاوتریخوالي په کمېدو ژور بحثونه وشي.
افغانستان د سولې په اړه به د نړیوال ټولنې د ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره لري د هغوی ناست ترسره شي. په دې ناسته کې افغانستان او سیمې د هیوادونو استازي به د افغانستان د سولې په اړه بحث کوي. موږ به خپل پیغام وړاندې کړو د افغانستان د سولې لپاره. سبا به د تلویکا پلاس ناسته وسي او په درېیمه ورځ به افغانستان د سولې په اړه یوه سیمه ییزه ناسته وي. په دې درې ورځو ناسته کې موږ کوشش کوو چې د افغانستان د سولې پیغام نړیوالې ټولنې ته ورسوو. تمام دا چې په دې ناسته کې د مذاکراتو چټکتیا، د جګړې او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو په اړه بحثونه وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د مرکچي پلاوي مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری په دې ناسته کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو هم دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي غونډه کې به د دوی یو پلاوی ګډون وکړي. د سولې په اړه دې بحث کې د افغانستان د سولې لپاره د یو شمېر همکارو هیوادونو ځانګړي استازي لکه امریکا، چین، روسیې، جرمني، اروپایي ټولنه او پاکستان هم د دې غونډې ګډونوال دي. په ورته وخت کې د امریکا د بحرنیو چارو وزارت وایي استازی زلمی خلیلزاد به په دې غونډه کې پر طالبانو فشار راوړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د دې وزارت لخوا یوه خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی زلمی خلیلزاد ته ماموریت ورکړل شوی څو پر طالبانو فشار راوړي چې جګړه ودروي او د سولې خبرو ته مخه کړي. خبر پانه زیاتوی امریکا غواړي په دې غونډه کې خپل دریز بیا روخانه کړي چې په افغانستان کې د زور حکومت ورته د منلو نه دی او له هیڅ هغه جوړیدونکو حکومت سره هوکړه نه کوي چې په زور او د بشري حقوقو په نقض رامنځته شي. د سولې خبرو د چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو لپاره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه له تیر په شدت روانه ده. داسې مهال چې طالبانو لوړاندې شپږ خارونه نیولي د ډلې تیره شپه په څلورو نورو خارونو بریدونه کړي. پکتیکا، مزار شریف، فیض آباد او فراه هغه سیمې دي چې د ډلې د نیولو هڅه کړې خو افغان حکومت وایي طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې او بریدونه یې ورته په شاتم بولي. د پکتیکا والی محمد یاسین وایي نږدې 102 طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې.
یو 500 نفر شاوخوا دښمن مړه او زخمي دي چې مړي تاسو په خپل ولید چې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په لاس ورکړي. یا خېلو کې درې څلوېښت مړي پراته دي، د زخمیانو تعداد نه ده معلوم. درېم چې دوی غوښته چې په سروبي کې یو حمله ترسره کړي چلته زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په کلکه قهرمانانه او میړانه سره دښمن ته ماتې ورکړي او شپږ نفر مړي دي چلته مړي ته نه پاتې شوي.
د بدخشان د پولیسو ویان سناولا روحاني هم په دریم ځل پر فیض آباد ښار د طالبانو د برید د ماتې خبر ورکوي او د فراه چارواکي هم وایي هلته د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت بیا وایي په دې پوهیږي چې په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه په افغانستان کې د جګړې لامل شوي. د پینټاګان ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل دوی د پاکستان له مشرتابه سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې د وسلوالو پر شته پټنځایونو خبرې کوي او خبرې دوام لري. ښاغلي کربی زیاته کړې همدا مرکزونه په افغانستان کې دننه د نامنۍ یوازینۍ سرچینه ده. له دې وړاندې افغان حکومت هم په زرونو پاکستان تورن کړی شي وسلوالو طالبانو ته یې پناه ورکړي او له دې ډلې ملاتړ کوي. هغه څه چې طالبان او پاکستان یې نه مني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي یوازې په تیرو لس ورځو کې په ټول افغانستان کې د جګړو له کبله د 4000 ټپیانو درملنه کړې. د دې نړیوالې مرستندوی ټولنې چارواکي د افغانستان وروستای امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د جګړو ښکېلې خواوې دي د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د شدیدو جګړو دوام او د ملکیان قربانۍ سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی د سې شنبې په ورځ د جګړو لامل د هغو ملکی وګړو په اړه راپور خپور کړ چې په تیرو لسو ورځو کې ټپیان سوي او د دغې کمیټې په روغتونونو کې درملنه سوې ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د مرکزي استازولۍ ویاندې رویا موسوي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په اګست میلادي میاشت کې له لومړۍ نیټې تر ننه له 4000 زیات ملکی وګړي په جګړو کې ټپیان سوي دي.
څنګه چې جګړې د قندوز لشکرګا قندار او د افغانستان د نورو خارونو په مرکزونو او شاوخوا سیمه کې سخت سوي سرګونو تنه ملکی وګلې له خطر سره مخامخ کړی ده. د سره صلیب نړیوال کمیټه یا د آی سی آر سی له دوه کلیو لورو څخه غوښتنه چې لزغمه خار واخلي د ملکی وګلو او حیاتي ځایونو ملاتړ وکړي.
آی سی آر سی وایي په لاسو راځو کې په دې کچا د ټپیانو شمیر ته پکاتو ویلي چې دا د تاریخوالي شدت خي. په افغانستان کې د آی سی آر سی د مرکزی نمائندګۍ مشر الیوا فیلیون په دغه خبر پاڼه کې اندېښنه ښودلې چې کورونا ویجاړیږي، روغتیایي کارکوونکي او ناروغان په خطر کې دي، روغتونونه او همدارنګه د اوبو او برېښنا تاسیسات زیانمن کیږي. په ښارونو کې د چاودیدونکو وسلې کارونه له اصلي موخو هاخوا پر ملکي وګړو بې توپیره او بد اغېز لري. ډیری کورنۍ بل هیڅ لار نه لري مګر دا چې خوندي ځایونو ته وتښتي. دا وضعیت باید پای ته ورسیږي. د دغې کمیټې د چارواکو په حواله دوی یوازې په تیر جولای میاشت کې تر 10,000 ملکي ټپیانو سره مرستې کړي او روغتیایي خدمات ورته رسولې دي. په دې راپور کې یوازې د څو مشخصو ولایتونو نه یوازې د هغو ټپیانو شمیر ورکړل شوی چې د سره صلیب په ملاتړ روغتونونو کې درملنه سوي، خو دا چې په ټولو ولایتونو کې د ټپیانو شمیر څومره دی او هغوی چې په یادو ولایتونو کې هم د سره صلیب په روغتونونو کې نه بلکې په نورو روغتیایي مرکزونو کې درملنه سوي شمیر څومره دی جزئیات نه دی ورکړل شوی. دا هم نه دی ویل شوی چې په یاد شمیر ټپیانو کې څومره ښځې، څومره ماشومان او څومره نارینه دي. دغه شان دا چې څومره ملکی وګړي وزل سوي هم په اړه معلومات نه دي شریک شوي. خو وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون راپور ورکړی و چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکی تلفاتو کچه 80% لوړه شوې ده. دغه کمیسیون په راپور کې ویلي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,600 ملکی وګړي وزل سوي او 3,640 نور ټپیان سوي دي. د راپور له مخې په وزل سويو کې 1,450 ښځې هم شامل دي او 1,100 نور ټپیان سوي دي. همدارنګه په وزل سويو کې 320 ماشومان هم شامل دي او 1,300 نور ټپیان سوي دي. که څه هم افغان حکومت او طالبانو د سره صلیب نړیوال کمیټې دغه خبر پاڼې په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تل امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب د خپل لومړیتوب وګرځوي. همدارنګه طالب وایاندویانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وړاندې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه ژمنې کړې وي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو دریو میاشتو کې د افغانستان اکثره ولایتونو او سیمو کې خلک د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شدیدو نښتو شاهدان دي، چې ډیری خلک د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ له خپلو مینو بېځایه کېدو ته هم اړ شوي دي.
په همدې حال کې د میدان وردګو چارواکي وایي چې د طالبانو په حملو کې ملکی خلک مړه او ټپیان کیږي. د دې ولایت چارواکي وایي چې په یو وروستۍ حمله کې د طالبانو لخوا د توغول شویو توغندیو له کبله 200 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د میدان وردګو ولایت د امنی کمانډانی ویان څارمن حاجی محمد اوپیانی نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ نو وخت وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت پر مرکز میدان شهر باندې دوی توغندې او توغولې چې په پایله کې 15 ملکی کسان وژل سو او کسان نور ټپیان سول. نو موړی وای یاد توغندې خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اړولې چې پر مهاله دوه موټر تخریب سوي او ګڼ شمیر نور خلکو ته هم مالی زیانونه رسیدلې دي.
دغه مازیګر دوه توغندې د دشمن د خونه راغله و د ولایت مخې عمومي سړک ته اصابت کړی و چې په نتیجه کې 15 ملکي کسان شهیدان شوی، درې نورې ټپیان دي تر هغه وروسته د خونه له خوا درې ملکي کسان دي او دوه نورې نن د بابوس سلاکورې راغله و دغه چې
دا په داسیال کې د چی 15 ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې پر یو پلان کوچ موټره د راکټ د لګیدو او د ډزو لامل 15 ملکی کسان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي. د میدان وردګ ولایت پر مرکز میدان شهر پر داس مهال وسلوال طالبان توغندي زبریدونه کوي چې دغه ولایت شپږ ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او یوازې دوی ولسوالۍ لومړی حصہ او دوهم حصہ بې سود او دغه راز مرکز میدان شهر د افغان دولت سره دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو موږ هڅه کوو چې د فرا ولایت د روسي امنیتی حالت په اړه تاسو ته په دې او کنن د شپه ونشو په نور خبرونو کې روسي جزئیات درکړو. د شپه موږ هڅه کوو چې د فرا ولایت او د ولایتي شورا لغړو سره تماسونه ټینګ کړو او د فرا د روسي امنیتی وضعیت په اړه ترو پختو خودوی تر اوسه پورې زمونږ تماسونو ته جواب نه دی ویلای. په هر حال ورزو د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. په افغانستان کې د ناامنیو لزیاتې دو سره یو ځل بیا پر پاکستان د افغان چارواکو او نړیوالو انتقادونه زیات شوي دي. په دې انتقادونو کې ویل کیږي چې طالبان چې پاکستان د طالبانو په استازیتوب د افغانستان جګړه پر مخ بیا پاکستان دا تورونه رد کړی دي. په دې لړ کې ورستۍ څرګندونې د امریکا د دفاع وزارت ویاند وکړي چې وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې د سخت دریځو ډلو خوندي ځایونه په افغانستان کې د ناامنۍ او بې ثباتۍ اصلي عامل دی. جان کربي پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې امریکا د دغو پټو ځالو په اړه د پاکستان له مشرتابه سره په خبرو بخته ده.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د سخت دریځو خوندي ځایونه څاري. د دې وزارت وایي جان کربي د دوشنبه په ورځ د اگست په 9 نیټه په پینټاګون کې خبريالانو ته د یوې پښتنې په جواب کې وویل چې د دغو پټنځایونو په اړه له پاکستانی مشرانو سره خبري روانې دي.
خوندی ځایونه په افغانستان کې د بې ثباتۍ او ناامنۍ وازنه سرچینه دي. موږ له پاکستانی مشرانو سره د دې موضوع د مطرح کولو لپاره له محافظه کاری څخه کار نه دی اخیستی. له دې هم خبرې چې پاکستان او خلک یې د تروریستي فعالیتونو قرباني دي چې له همدې سیمې سرچینه اخلي، نو موږ ټول مشترک احساس لرو او مهمه ده چې دا پناه ځایونه وتړل شي او طالبان او ګڼ نورې تروریستي ډلې ونه کاروي.
other terrorist networks. امریکا په داسې حال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنت کرښې په اوږدو کې د تروریستانو د پناه ځایونو د حضور په اړه اندیښنه څرګنده کړې چې په دې وروستیو کې پر اسلام آباد د افغان چارواکو او وګړو انتقادونه زیات شوي دي. دوی پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د رواني جګړې ملاتړ او د ناامنۍ اصلي لامل ګڼي. په تیرو څو ورځو کې زرګونو افغانانو پر ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر د افغانستان په جګړه کې د پاکستان د رول پر وړاندې کمپاین پیل کړی دی. ګڼو کسانو د سانکشن پاکستان په هشټګ کارولو سره له ملګرو ملتونو وغوښتل چې پر پاکستان د بندیزونه ولګوي. پاکستان بیا بیا ویلي چې له طالبانو سره تماسونه د سولې د مذاکراتو د تسهیل په خاطر دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر مخکې ویلي و چې هیواد یې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی غندي او له ټولو لوریو غواړي چې خبرو ته ژمن پاتې شي. شاه محمود قریشی هم درز د دوشنبه په ورځ د اگست په 9 نیټه ویل چې هیواد یې باید د نورو د ناکامۍ لپاره مسؤل و نه ګڼل شي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر شهرونه د طالبانو لاس ته لوېدلي دي او په یو شمیر مواردو کې د پرته له مقاومته د سیمو د سقوط راپورونه ورکړل شوي دي. په واشنگتن کې د امریکا دفاع وزارت وایي جان کربي پرون ویل چې افغانستان پیاوړی هوایی او ځمکني ځواک لري چې کولای شي د دې هیواد دفاع وکړي. یو خبريال له کربي پښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په اړه څه شواهد لري. د په ځواب کې ویل
I have the proof that they have a
شواهد لرم چې په افغانستان کې تر 300 زره زیات سرتیری او پولیس شته. دوی مجهز هوایی ځواک لري چې په اول کې لپاره به زموږ ملاتړ دوام وکړي. افغانان اصلي تجهیزات او سازمان شوی تشکیلات لري. دا ساسانتیاوی لري چې طالبان نه لري. طالبان هوایی قوا نه لري او وخت را رسیدلی چې افغانان له دغو اسانتیاو ګټه پورته کړي.
Now they have to use those advantages.
د امریکا دفاع وزارت وایي هم دراز ویل چې په افغانستان کې وضعیت سمې خواته نه دی روان او امریکا د دې وضعیت په اړه اندیښنه لري. په افغانستان کې د ناامنیو کچه هغه مهال وړس و چې امریکایي او ناټو ځواکونه د می میاشتې په لومړی کې په بشپړه توګه وتل پیل شول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په کندوز ښار کې د تیرو درې ورځو له جګړو وروسته نن سه شنبه امنیتي وضعیت نسبتا ښه او د ښار په واټونو کې د عامو خلکو ترڅنګ د وسایطو تګ راتګ هم لیدل کیږي. همدارز نن په کندوز ښار کې ځای ځای دوکانونه هم خلاص وو. د خلکو د خبرو له مخې د ښار د ځینو برخو برېښنا هم راغلې ده، خو د ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د څښاک اوبه نه لري.
په کندز ښار کې د تیرو درې ورځو په مقایسه نن سه شنبه د اسد میاشتې 19مه امنیتي حالت نسبتا ښه دی او ځای ځای دوکانونه خلاص شوي دي او دغه شان د ښار په وټونو کې د خلکو تګ راتګ هم لیدل کیږي. د کندز ښار د مخابراتو د کوڅې یو اوسیدونکي ګل نبی ازادۍ راډیو ته وویل
اوس وضعیت ښه ده، ورځ په ورځ انشاءالله مخ په ښه کېدلو ده او وضع انشاءالله اوس ښه ده، دومره بده نه ده نسبت د څو ورځې مخکې نه. اوس عادي ژوند خلکو اختیار کړی او دوکانونه هم خوشې دي. خلکو دې امید دي چې انشاءالله خدای مهربان ده او پاتې ورځې به له دې کیسي.
هغه شمېر خلک چې په دې څو ورځو کې په کندز ښار کې د جګړو له امله په خپلو کورونو کې بند پاتې وو اوس ښار ته راوتې دي تر څو د خپلو کورنیو لپاره خوراکي او غیر خوراکي توکي واخلي. د کندز ښار د خواجه مشهد د سیمې یو اوسیدونکی 45 کلن عبدالحکیم وایي
دغه دوه ورځې کېږي چې حالت لږ زره ښه شوی ده، نو خلک په پریشانۍ کې ژوند کوي. دغه دوه ورځې کېږي چې حالت لږ زره ښه شوی ده. له حکومت او طالبانو نه هم غوښتنه دا ده چې سره یو جوړجاړي ته ورسیږي. خلق ډیر پریشان دي، یو خود خلکو اقتصاد بیخي په صفر کې روان ده.
په 1994 کال کې د میزان میاشتې په شپږمه کله چې د کندز ښار د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شو، هغه مهال دولتي ادارې، مارکیټونه او نور غیر دولتي دفترونه لوټ شوي وو. دا چې دا ځلې وسلوالو طالبانو د دولتي او غیر دولتي ادارو د ساتلو په خاطر څه تدابیر نیولي دي؟ د کندز ښار یو تن اوسیدونکي 13 کلن عبدالغفور غنیزاده راته وویل
بلې دا در خو مخکې څنګه چورو سیمې ته دومره نشته، اما ځایونه او دغه ملکي اداره چې کوم دغه څه درسته غلط نه لري هغه څه پاتې.
اوس مهال د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې لومړۍ کرښه د دورې سر ښارګوټی دی. دغه ښارګوټی د کندز ښار جنوب لوري ته موقعیت لري او له هوایي ډګر سره نښتی دی.
د کندز د وضعیت په اړه راپور مو اورېده. اوس هم ورځو د دې خپرونې وروستۍ موضوع ته. په خوست کې ځوانانو په یوه غونډه کې له نظام، جمهوریت او افغان امنیتي دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د غونډې ویناوال وویل د افغانستان کورنۍ او بهرني دښمنان نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځواکمن او ولسي نظام وي. له بلې خوا د خوست چارواکي د ځوانانو د ملاتړ ستایي او وایي چې ولس او امنیتي ځواکونه په ګډه د نظام او جمهوریت ساتنه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په ټول افغانستان کې د طالبانو حملو زور اخیستی.
د سه شنبه په ورځ د خوست لسګونه ځوانانو په یوه غونډه کې له نظام، جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ وښود. دوی ویل د افغانستان کورنۍ او بهرني دښمنان نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځواکمن او ولسي ملاتړ برخمن نظام موجود وي، ځکه د ځواکمن نظام پښتون کې دوی خپلې ګټې په خطر کې ویني. یاده غونډه چې د خوست د روښانه ځوانانو د شورا په نوښت جوړه شوې وه، ویناوال وویل په جمهوریت کې د نارینه او ښځو سیاسي او مدني حقوق او د بیان ازادي خوندي ده او په تیرو دوه لسیزو کې د جمهوریت په اډانه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د یاد شورا مشر وحیدالله نوابزوی ازادۍ راډیو ته وویل
موږ تاسو ته د نظام پایخ او د امنیتي ځواکونو پایخ ډېر مهم دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دښمن نه غواړي چې په افغانستان کې یو داسې مقتدر نظام وي چې دلته دوی ګټې په خطر کې دي. نو زما د ولسونو څخه او د ځوانانو څخه مې هیله دغه ده چې د خپل نظام تر څنګ ودرېږي تر څو موږ تاسو یو سوکاله او آرامه افغانستان ولرو.
د خوست یو مدني فعال عبدالله وویل دلته ځوانانو د نظام له پایښت او ټینګښت څخه ځکه ملاتړ وکړ چې د دوی ټول ملي او اسلامي ارزښتونه د دې نظام په شتون کې خوندي دي.
خدای نه خواسته که دا نظام نه وي نو زموږ هغه ډېر ادنا چیز به هم پاتې نه شي. دا په تیر کې موږ تجربه کړې هم دي، نو موږ نه غواړو چې یو ځل بیا هغه تیرو لسیزو ته وګرځو. زموږ وطن اقتصادي وده کړې ده، انشاءالله پرمختګ به کوو. په همدې اساس موږ نن راغلي وو دلته مولا نظام څخه ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه پاینې په ټوله کې د جمهوریت څخه موږ ملاتړ اعلان کړو. موږ د دوی سره وګپ وګ ولاړ یو.
یو بل ځوان مدني فعال حسن محمد احسان وایي په دې نظام کې د ټولو خلکو سیاسي او مدني حقوق او د بیان ازادي خوندي ده.
دې نظام کې بیا رغونه شروع دو په دې نظام کې بیان ازادي دو او د جمهوریت کې د خلکو او د ناموس ستنه دو. موږ د دې نظام د جمهوریت نه به تر اخره پر دفاع کو. دای موږ ایمانی، وجدانی او د مو دفاع دو.
دا چې په اوس وخت کې د نظام، جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ په خاطر د غاک پر تکولو تاثیرات سدي په اړه خوست وری محمد کټوازی ویل
د دې ملاتړ د دې قوت او د قومونو د څورز مخ خوځښت او د قومونو وسې مشترک مشران او ځوانان دغه دی مسرق قوت دومره قوت ورکی لکه انسان ته روح ورکوي. بینان د خوست خلق او د مسلق و منصبین دا سره یو ځای دی د خوست په ګډ سره دفاع.
په خوست او یو شمیر نور ولایتونو کې داسې مهال خلق او ځوانان د جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ غږو چتوي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی.